د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
محترم اوریدونکو السلام علیکم، د شنبه ورځ دا د جوزا ایول سمدا د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه سهارنی خبرونه اوري واشنگتن کې د ماخوستن 9:30 بجې دي. خبرونه وایان سید سلیمان شاه. د امریکا د ورجینیا د ایالت پولیس وایي چې د جمعې په مازیګر د برېښنا د رسولو د خدماتو یو ناراضه او عصبانی شوي مستخدم د ورجینیا بیچ ښار د ښاروالۍ په ودانۍ کې پر خپلو ملګرو باندې ټوپکو ډزې وکړې. 11 کسان یې ځای پر ځای وویشتل او یې وژل. قاتل د پولیسو په ډزو کې ولګېد او مړ شو. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او پاکستاني صدر اعظم عمران خان په مکه معظمه کې د اسلامي همکارۍ د سازمان پالي غونډه کې د ګډې د برخې اخیستو په دوران کې د جمعې په ورځ یو مختصر ملاقات وکړ. د جمعې په سهار په کابل کې د بهرنیو ځواکونو د موټرو یو پوځي کاروان سره نږدې د موټر بم چاودنه شوې ده. د معلوماتو له مخې په چاودنه کې 4 تنه ملکیان وژل شوي دي او 2 کسان نور ټپیان شوي دي. د دې حملې مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی دی او د لسو خارجي عسکرو د وژلو ادعا یې کړې ده. د بادغیس ولایت د بالامرغاب په ولسوالۍ کې د طالبانو حکومتي قواو ترمنځ د جګړې په باب متضاد رپورټونه ورکړ شوي دي. د دغه ولایت د والي ویان امریکا غږ ته وویل چې کومکي ځواکونه رسېدلي دي او ولسوالۍ د حکومت په کنټرول کې ده. خو پولیسي جرګه کې د دغه ولایت استازي ضیا اکازي وویل چې بالامرغاب د امنیتي ځواکونو ترلاسه د چې په بالامرغاب کې د امنیتي ځواکونو تر اوسه د طالبانو په محاصره کې دي او د ولسوالۍ بازار او ځینې دولتي ودانۍ نیولې ده. نوموړي وویل چې دا مهاله د ملي اردو 10 کماندو وژل شوي دي او 11 کسان یې ټپیان شوي دي. 250 عسکر د مرغاب سیند بل غاړې ته اوښتي دي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د رپورټ له مخې 3.8 میلیونه ډالر چې امریکا د افغانستان امریکایي پوهنتون ته دې لپاره ورکړي چې تعلیمي پروګرامونه په افغانستان کې مخ پر وړاندې یوسي، پته نه لګېږي چې څه شو د چا په جب کې ولوېدلې. امریکایي پوهنتون د جمعې په ورځ د خپلې فیسبوک په پاڼه کې لیکلي دي چې د ورځپاڼې دغه رپورټ سم نه دی. فلسطیني مشرانو ویلي دي چې د منځني ختیځ لپاره د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا وړاندې شوی پلان به د فلسطین ولس د خپل آزاد دولت د جوړولو لپاره د تل لپاره محروم کړي. خو ټرمپ د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې پلان چې جزئیات یې نه دي افشا کړي د پیړۍ د یوې غټې سودا یا معاملې په نوم یاد کړی. د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان بن عبدالعزیز ویلي چې سعودي عربستان به د هر ډول امنیتي ګواښونو مقابله وکړي. هغه د جمعې په ورځ په مکه معظمه کې د اسلامي همکارۍ د سازمان د مشرانو په غونډه کې وینا کوله. د لبنان د شیعهګانو د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ټرمپ د پلان شنډول او پر ضد مبارزه د نوموړي په وینا زموږ وظیفه ده. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مشاور جان بولټن د برېتانوي ورځپاڼې ډیلي ټیلیګراف سره په مرکه کې ویلي چې امریکا اصلا غواړي چې برېتانیا له اروپایي اتحاد نه وځي، ځکه چې دغه کار به د بولټن په باور د ناټو د تړون د پیاوړي کېدو او د اروپایي اتحاد د کمزوري کېدو سبب شي. د افریقایي هیواد مالاوي جمهور رئیس پیټر مختاریکا چې د جمعې په ورځ د 2015 کلنې دورې لپاره د جمهور رئیس په توګه د وفاداری لوړه وکړه وایي چې اقتصاد به ښه شي او په دولتي ادارو کې به د کرپشن یا فساد او خوردبرد ریښې وباسي. سیاسي مخالفانو پر مختلفه باندې د بډو خوړلو او قدرت نه د ناجایزې ګټې اخیستلو تورونه لګولي وو. روسیې ویلې دي چې متحده ایالات غواړي چې په فضايي پلټونو او صنعتي خدماتو په سکتور کې د غیر منصفانه رقابت لارې ځان له روسیې نه مخکې کړي او نړیوال مارکیټونه قبضه کړي. روسیې دا شکایت په داسې حال کې کړی چې د امریکا پوځ د جمعې په ورځ ویل چې د فضايي پلټونو په اړه د مسکو سره په همکارۍ باندې یو لړ محدودیتونه لګولي دي. د کاناډا پوځ د شمالي انټاریو ایالت په ځنګلونو کې د سخت تورونو د لګېدو له امله د جمعې په ورځ 1400 بومي اصلي هندیان د هوا له لارې په پوځي هلیکوپترو کې خوندي ځایونو ته انتقال کړل او د امریکا او مکسیکو غټو صنعتي شرکتونو د متحده ایالاتو پر جمهور ډونالډ ټرمپ باندې غږ کړی دی چې امریکا ته د مکسیکو په تجارتي مالونو باندې ګمرکي محصول اضافه نه کړي. ټرمپ د پنجشنبې په ورځ ناوخته اعلان کړی و که مکسیکو د لاتینې امریکا نه د غیر قانوني مهاجرو په نیولو کې مرسته ونه کړي نو 15% اضافي ګمرکي محصول به په هغو اموالو باندې ولګول شي چې د مکسیکو نه متحده ایالات ته راځي. دا د دې سات خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو. خو اوس براسو لومړۍ مرکې ته چې د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي ټاکنو ته د کم وخت پاته کېدو او د ټاکنو بهیر د شفافیت په اړه د اندېښنو له امله یې د ولایتي شوراګانو او د غزنی د ولسي جرګې ټاکنې ځنډولې دي. د دغه کمیسون مرستیال ویان محمد حق پرست وایي د جمهوري ریاست د ټاکنو لپاره تقویتي نوملیکنه به د کوچني اختر وروسته پیل سي. په کابل کې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری د ښاغلي حق پرست سره د روانو ټاکنو لپاره د کمیسون د چمتووالي په اړه مرکه کړې ده چې ستاسو پام یې اورېدو ته راګرځوه.
محترم حق پرست صاحب راته وایي چې د ولایتي شوراګانو د ټاکنو او د غزنی ولایت د ولسي جرګې د ټاکنو نیټه به څه وخت اعلان شي؟
شه، په دې برخه کې ډیره مهمه ده چې اول د ریاست جمهوری ټاکنې تر سره سي په شپږم د میزان او د دغه ماموریت سره سم د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون کوشش دا کوي چې یو مشخصه نیټه هم اعلان کړي د ولایتي شوراګانو د ټاکنو لپاره او د ولسي جرګې ټاکنې په غزنی ولایت کې. خو تر اوسه پورې دا مشخص نه دي. تخنیکی ټیمونه، عملیاتي برخه او همدارنګه د سیاسي احزاب او مدني ټولنو د سر بنسټونو سره به د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون ناسي تر سره کوي او دا خبر ورسته د قانون لمخې به نیټه د ولسوالي شوراګانو او د ولسی جرګې انتخابات په غزنی کې اعلان تسپاري.
تاسو ولې د ولایتي شوراګانو غزنی ولایت ټاکنې وزندولې؟
یو خدا او اساسي دلیل د وخت کموالی وو. دوم دا چې درې نو ټاکنې تر سره کول شفافیت زیان رسیدې د ټاکنو، کیفیت د ټاکنو د منځتلې، هغه سرعت چې موږ غوښتي هغه د منځتلې. نو ځکه معقول موږ دا وګڼل تخنیکی ټیمونو او هغه مشورې چې د سیاسي احزاب مدني ټولون د سر بنځټونو او د ملت د نخبګانو سره سي و دي نتیجې ته ورسیدلو چې یو نظام انتخاباتي تطبیق سي چې هغه به د ولسمشری ټاکنې ترڅو هم کیفیت پکښې مرات وي، هم سرعت او هم شفافیت هبسي، او موږ وکولای شو پشپژم د میزان د ټاکنې ولرو.
دغه ځل د اعلان د مخه د ټاکنو کمیسون رئیس ویلو چې د نړیوال ټولې اساس وسخه دغه ټاکنو ځان غوښتنه کړي. آیا علت هم دا
شه کوشش دا و د کمیسون چې باید درې نو ټاکنې تر سره سي، اما هغه امکانات چې کمیسون په لاس کې درلودل، هغه وخت چې کمیسون مخته درلودي، او د دې ترڅنګ مادي او مانوي حمایت چې د کمیسون ارزیابي سموږ دي نتیجې ته ورسیدل چې یو نظام باید تطبیق سي چې هغه د ولسمشری ټاکنې دي. په دې شک نسته چې رئیس د کمیسون دا خبره کړې ده، اما د افغانستان عمومي وضعیت، سیاسي وضعیت، امنیتي وضعیت تاسو شاهد یاست او تاسو تحلیل لري چې په ثانی او دوکیو کې تغییر کوي. نو ځکه موږ معقول دا وګڼل چې باید د ریاست جمهوری ټاکنې په وخت او زمان تر سره سي ترڅو د دې هیواد عمومي وضعیت بحران ته ولاړ نه سي.
د مخ تاسو د بایومټریک څخه د کار نه خطرو پریکړه کړې و، اوس موږ د پریکړه بیرته ولې بدله کړه؟
بایومټریک درې مهمې مرحلې لري. یو مرحله دا ده چې تقویتي ثبتنام هغه په منوال شکل تر سره کیږي. دوم مرحله د ولسمشری ټاکنو په ورځ باندې به د بایومټریک څخه استفاده کیږي. او دریم د نتیجې موضوع ده چې په درو سرو مرحلو کې بایومټریک یا ټکنالوژي استعمالیږي، اما یوازې په تقویتي ثبتنام په منوال شکل تر سره کیږي.
دلای ورکوم کو د نوملیکنې بهیر به کله پیل شي؟
شه، موږ اعلان کړی دی د نوي تقویم پر اساس پر اتلسم د جوزا به تقویتي ثبتنام شروع کیږي. د سرطان تر اولی پورې به ادامه پیدا کوي.
د ټاکنو په ورځ به د بایومټریک تر څنګ د نورو کومو لارو چارو د ټاکنو شفافیت لپاره کار واخیستل شي؟
شه، په دې کې ټکنالوژي استعمالیږي. د دې ترڅنګ استیکر د ټکنالوژي هغه تر ډیره بریده پورې شفافیت هبس کوي. ناظرین به د کاندیدانو او د دې ترڅنګ د مدني ټولنو سیاسي آزاد او د څار د بنسټونو ناظرین به موجود وي، رسنۍ به موجود وي، او ځینې نور تدابیر چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون دغه په ذریعہ وکولای شي چې شفافیت رامنځته کړي، رڼې ټاکنې وکړي، هغه به ټول تطبیق سي.
د ټاکنو او ټاکنو شکایتونو کمیسون کې بهرني کمیشنران ګمارل شوي، دا غو وظیفې به سوي.
دوه نیوی کمشنران د قانون لمخي په نیوی قانون کې چې کله تعدیلات را منسته کیږي په وضاحت ال ته اشاره کیږي چې په دواړو کمیسونونو کې دوه بهرنی کمشنران هغه به هم حضور ولري چې دا بهرنی کمشنران به په تصمیم نیونه کې د رای حق ونه لري یعنی نن اوټینګ ممبرز دي دوی یعنی هغه کسان دي چې د رای حق نه لري اما د مشورو په ورکولو کې د نظارت په کولو کې به دوی خپل رول ادا کوي او د نړیوالي ټولنې او د کمیسون ترمنز به د یو پول حیثیت لري او د نړیوالي ټولنې اعتماد او باور به هم د دوغه شخصیتونو پر اساس باندې د ټاکنو په خپلواک کمیسون رامنځته کیږي.
د مرکینم مننه
ستاسو سمنن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
درنو ریدونکو په خوست او پکتیکا کې د لاریون او غونډې پترس کې خلکو په جنگ کې لشکي لغاړو څخه غوښتي دي چې په اختر کې اوربند وکړي. دوی ویلي چې دا کار د وینو تویدو د مخنیوي تر څنګ پایدار سولې ته هم لار هواروي. خبریال ابراهیم رحیمي په دې باره کې رپورټ لري.
د خوست ښار په لاریون کې چې نن د جمعې له لمانځه وروسته وشو د ټولنې مختلفې قشرونو پکې ګډون کړی و. دوی په هیواد کې د روانې جګړې د پای ته رسولو په پار شعارونه ورکول. دغه مظاهره کوونکو په یو غږ له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو وغوښتل چې په کوچني اختر کې د وینې تویدو د مخنیوي او په خوښۍ سره د اختر منځلو په خاطر اوربند اعلان کړي.
د خوست ولسونو غږ او غوښتنه دا ده چې لومړی د حکومت طالبان امریکا او ناټو اوربند وکړي، لاغې د سولې خبرو ملاتړ کوو او تر څنګ یې ولاړ یو، او که چیرته بیا هم دغو ښکېلو غاړو د جنگ د بسوالو دپاره د اوربند اعلان ونه کړ، د خوست قومونه آرام نه پاتې کیږي، موږ به بیا په دې اړه خپل تصمیم نیسو.
سره له دې چې د وسلوالو طالبانو مشرانو له اوربند نه انکار کړی، خو ویلی دی چې د اختر پښپو ورځو کې به جنگیالي آرام وي. مگر د خوست د نننی لاریون ګډونوالو دی و پریکړه لیک په خبرولو سره د سرتاسری اوربند پر قائمی دو تاکید وکړ. د لاریون دوه تنه ګډونوال نصیر حقمل او قدیم افغان په همدې حقلات داسې وایي:
افغان مظلوم کړیدلای ملت له سختو ستونزو، مهاجرتونو، بسوادۍ، بیکارۍ، ورورژنې او نورو ناخوالو سره لاس او ګریوان شو چې لا هم دا ویرجن لړۍ دوام لري.
راځي د روژې مبارکه میاشت په پیندو ده او د نیکمرغه کوچنی اختر مبارک شپې او ورځې پر نږدې کېدو دي، نو الهي ارشاداتو او نبوي حدیثو ته په باندې په بشپړ ډول قربان اعلان او د رښتینې سولې د ارمنجان ولسونو غوښتنې ته د مثبت ځواب ووایي.
په همدې لړ کې نن د جمعې په ورځ د پکتیکا په یحیاخیل او د پکتیا په احمد ابا ولسوالۍ کې هم دینی او قومي مشرانو او نور سلګونو خلکو د دوو جلا غونډو پر مهال په کوچني اختر کې له حکومت او وسلوالو طالبانو د اوربند غوښتنه وکړه. قومي مشر علي محمد سعادت د پکتیکا د یحیاخیل ولسوالۍ غونډې ته وویل لدې کبل چې روانه اتلس کلنه جګړه بایلونکی او ګټونکی نه لري، د حال یوازینۍ لارې د بین الافغاني خبرو اترو له لارې پایدار سولې ته لار هوارول دي.
د خدای په خاطر دا جنگ پای ته ورسوي. نور دا مظلوم افغانان د بشریت په خاطر چې تاسو د بشریت د لارویانو داوم کړي د داوګيري یاست، د بشریت په خاطر دا جنگ نور پای ته ورسوي. طالبانو باندې که قوم د خدای په خاطر څوک وزنه یا څوک کند کند کوي او څوک اعتماد کوي، خپل ورونه خپل لاسونه پرې کوي.
د یادونه ورده چې تیر کوچنی اختر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ دوه اړخیز اوربند شوی وو. دا په تیرو اتلسو کلونو کې بې ساری ګام بلل شوی وو. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
میرمن افغانی ډیره مننه کوم چې موږ تم وخت راکه سلامات سي کور ودان. غوښتم چې تاسو ښه په دې حق له نظر ولرم چې د افغانستان لوی سرنلی ویلی چې روان کال د خزو په وړاندې تاوتریخواله دوه برابر زیات شوی. هر کال د حکومت لخوا نه چې دغه ارقام مطبوعاتو ته ورکول کیږي، په دې کې همیشه داسي چې قضیه زیات ثبتيږي. د دغه مسلې ستونزه چیرته ده ستاسو نظر څه ده؟
متاسفانه زما په خیال د ټول اساسي مشکل دا دی چې د تروسو پوری افغان خزو د پاره افغان میلمنو د پاره اساسی کارونه شروع نه ده. تروسو پوری تقریبا ک مدني ټولنه دی ک دولت دی زیاتر خپل دوناران خپل پروژې د پاره باز اقدامونه کړی دی. لیکن اساسی کارونه چې د خلکو ذهنیت جوړون کې دی، د خلکو ذهنیت بدلون کې دی، هغه متاسفانه تر اوسه پورې شوی نه دی.
میرمن افغانی په افغانستان کې د خوځو په وړاندې تاوتریخوالی له جدي موضوعاتو څخه دی چې په اړه یې بیلابیلو بنسټونو اندېښنې ښودلې، لکه څنګه چې تاسو اوس یادونه وکړه چې حتی نړیوال بنسټونه هم. نو د دې کارونه تاسو څه ډول ارزوئ؟ د دې لپاره چې د دغو تاوتریخوالو مخنیوی شوی وي، د حکومت تر څنګ هم موږ مدني ټولنه لرو چې هلته د خوځو لپاره ټولنې دي چې وی کار کوي فعالیت لري، نو د دې ونډ تاسو سره ډول ارزوي؟
یقینا تاسو یقین وکړئ چې د شل کال کې هیڅ د خپل کوشش کوم څلګونه پروژې مونږ تدبیق کړې یو د ښه خمنډې کړې وو او بیا ګورو چې هغه اولنې خط باندې ولاري.
بالکل،
تر اوسه پورې زموږ پرمختګ شوی نه دی. خدا حقیقت دی چې متاسفانه همیشه زمون کارونا اساسی نه دی. زما په خیال ډیر زیات مهم دی چې دولت سمبولیک کارونا پریدي، په کار دی چې ډیر اساسی کارونا وکړي. تاسو په خپله وګورئ چې د قانون د ښځو تاوتریخوالی په هکله قانون چې دی تر اوسه پورې زمونږ پارلمان نه پات شوی نه دی، او همدې سبله تاسو وګورئ دولت چاولي د یو څو ښځې په غټغه چوکیو کې کینوي، هماغه د ښځو په استعداد باندې نه کینوي. هغه چوکیانې فقط سمبولیک ښځې راولي او هلته ښځې نشي کولی چې خپل نشایستګي او کارایي وښایي. خو داسې زما په خیال داسې پاتار دی چې دولت، جامع مدنی، مدنی ټولنې، امام ها، مساجد، ائمه، تسیم، ائمه ټول یو بل سره یو شي، یو موټی شي. دوی پکار دی چې یو برنامه، یو جامع برنامه اوشي او دولت په دې کې سرمایه ګذاري وکړي.
میرمن افغانی، د ورستې پښتنې په توګه غواړم چې وپوښتم چې افغان حکومت تل ویلي چې د ښځو پرمختګ ته ژمن دی او په دې برخه کې له سرغړوونکو سره به جدي چلند وشي، خو د لوی څارنوالۍ راپور دا څرګندوي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی نه دا چې کم شوی بلکې زیاتوالی هم پکې راغلی دی. نو فکر نه کوي چې دلته حکومت هم له سرغړوونکو سره د جدي چلند ضعف شته؟
بالکل. یعنی مونږ په خپل کار کوو تقریبا 28 ولایتونو کې، هلته ښځې مونږ ته راځي شکایت کوي. تقریبا د قانون من خشونت دپاره 22 څارنوالیانې جوړ شوی دی په 28 ولایتو کې. ښځې هلته په هغه محکمو ته نه شي تللی که بیا حمله شو، هغوی مونږ نه رشوت غواړي.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د جون په دریمه د برتانیې د ملکه الیزابت په بلنه هغه هیواد ته یو تشریفاتي سفر وکړي چې د دوهمې نړیوالې جګړې په ترڅ کې په شمالي فرانسه کې د متحدینو د لوی عملیاتو د 15 کلیزې د لمانځلو په پروګرامونو کې برخه واخلي. پینماڼۍ وایي چې دغه سفر به هغه ټینګ او ځانګړی ارتباط له سره تایید کړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ موجود دی. د امریکا ژغ د خبریالی پاتسی ویا کاسووارا رپورټ به زموږ همکار تاج امینیت تستووي.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او لومړی میرمن میلانیا ترمپ د جون په دریمه د یو رسمي سفر په ترڅ کې د بریتانیا له ملکې الیزابت سره وویني. هغه تیر کال د یو کاري سفر په ترڅ کې له ملکې سره لیدلی و. بریتانیا ته د ښاغلي ټرمپ سفر تشریفاتي بڼه لري چې لګښتونه یې د کوربا هیواد پر غاړه دي. د دغه سفر بلنه جمهوري ریاست ته د ښاغلي ټرمپ ته رسېدو وروسته ورکړل شوې وه، خو د امنیت په شمول د یو شمېر دلایلو له امله ځنډول شوی و. د بهرنیو اړیکو د شورا چارلز کپچن وایي
It was on again, off again, on again, off again. دغه سفر په پلان کې وو خو ونه شو، بیا پلان شو خو بیا ونه شو. د ډونالډ ټرمپ د رسمي سفر په اړه سترې ناندرۍ روانې دي.
جمهور رئیس ټرمپ تر 15 کلونو وروسته د ډیډې په نامه د هغه لوی یرغل کلیزه ولمانځي چې په ترڅ کې د متحدینو 1500 سرتیرو د انګلستان د پورتسماوت او د فرانسې نارمنډي سیمو څخه د جرمني پوځونه وایستل. جمهور رئیس به د بکینګم ماڼۍ په یو ضیافت کې برخه واخلي او له صدر اعظم ټیریزا مې سره به په یو اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي. ټیریزا مې د ښاغلي ټرمپ تر سفر وروسته په داسې حال کې لاواکه ګوښه کیږي چې له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو په اړه له دغې ټولنې سره یو موافقې ته په رسیدلو کې پاتې راغلې ده. دا چاتم هاوس د څېړنیز مرکز جیکب پاراکیلس وایي
I would expect him to speak quite highly of May in his public appearances with her.
دا ملرم چې هغه به په لنی غونډو کې اغلې می خورا وستای. زه فکر نکوم چې دغه اړیکو د جوړتیا په اړه زیاتې خبرې وي. زه فکر نکوم چې دواړه ورته نظرونه او یا قوي شخصي ارتباط لري.
خغل جم تر خپل سفر د مخه وویل چې خای لا بارز جانسن او ناجل فراج سره وګوري چې له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو په لویان دي او د می د ځای ناستي
It's not my business to support people, but I have a lot of respect for both of those men.
دا زما کارونه دی چې د خلکو ملاتړ وکړم، خو زه دغه دواړو کسانو ته زیات درناوی لرم.
خو سره له دې ټرمپ او می کولای شي چې د امریکا او بریتانیا د ارتباط په تړاو د مهمو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي، چې پکې د سوداګرۍ د موافقې او د ایران او چین په اړه خبرې شاملې دي. دا چاتم هاوس د سیډنیز مرکز جیکب پاراکیلس وای
اند دی کوېسچن اف کنفرنٹنگ ایران وچ دی یو اس انډر دی ټرمپ اډمینستریشن
په زنګړی ډول د چینایي شرکت واوی او په عمومي ډول باندې د چینایي د پنګاچونې په برخه کې خبرې وشي چې په اړه امریکا د بریتانیا په پرتله یو سخت دریز غوړه کړی دی. همدارنګه به د ایران د چلند په اړه خبرې وشي چې د بریتانیا او فرانسې په پرتله د ټرمپ اداره ورته لا زیاته لیوالتیا لري.
تیر کال له 1000 څخه زیات خلکو په لندن او د بریتانیا په نورو خارونو کې د ټرمپ پر خلاف مظاهره کړي وي. تنظیمونکي وایي چې سږ کال به ورته شمیر خلک د مهاجرینو او اقلیمي بدلون په شمول د ټرمپ د پالیسیو پر خلاف اعتراضونه وکړي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې د سوریې د رژیم ځواکونه او طرفداري شیعه ملیشې په دې تورن کړي دي چې په قصدي توګه هغه عرب ژورنالیستان په نښه کوي چې د ټپي کولو او د وژلو هڅې کوي چې د سوریې د جنگ په اړه مستقل او آزاد رپورټونه برابروي. په دې باره کې پام وکړئ د امریکا جغ د خبریال رپورټ ته چې سید سلیمان شایع خلاصه لولي.
د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه یا سی پی جی وای نه یوازې دا چې د سوریې د رژیم وسلوال ځواکونه او طرفدار شیعه ملیشی د پوځي عملیاتو په دوران کې په قصدي ډول د عام ولسی خلکو بنیادی حقوق ته بخول اند کوي او له هیڅ ډول ظلم او تیری نه صرف نه کوي، پر هغو ژورنالیستانو باندې هم په مسلسل ډول حمله کړې دي چې د سوریې د جنگ په اړه رپورټونه برابروي. په تیرو څو ورځو کې چې څومره ژورنالیستان ټپیان شوي دي، د سوریې د رژیم ځواکونو او وسلوالو ملیشو په نښه کړي وو. د دې کمیټې د منځني ختیځ او شمالي افریقا د څانګې مسؤول اګناشیو میګول ډیلیګاډو کولوبراس د چهارشنبه په ورځ خبري اعلان ته وویل تر څو چې په سوریه کې د قدرت د خاوندانو سره حساب او کتاب نه شوی او د بې تفاوتۍ او معافیت کلتور له منځه تللې نه، د سوریې ولس به د سر او مال په بیه قیمت ادا کوي، د ظلم او تشدد لړۍ به هماغه شان روانه وي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه وایي په دریو ژورنالیستانو باندې هغه مهال د سوریې د رژیم ځواکونو حمله وکړه چې د هما په ولایت کې ملکیانو ته د یوې هوایي بمباری په دوران کې د اوښتي زیان او تاوان په باب رپورټونه برابرول. کوم خبری رپورټونه او ویډیوګانې چې په فیسبوک کې په دې اړه خپرې شوې ښیي چې د رژیم ځواکونه د سکای نیوز د تلویزیون د خبریال بلال عبدالکریم په شمول درې تنه ژورنالیستان قصدن په نښه کوي. ژورنالیست عبدالکریم د ټنګ د مرمۍ پارچو په مټ کې ډېر سخت زخمي کړ چې اوس په روغتون کې پروت دی. د د سکای نیوز خبریال الکس کرافورت امریکا غاک ته ویل چې ژورنالیستان لورایا معلومو او د رژیم قواو ته هم پته لګېدلې وه چې هغوی دلته موجود دي. د کرافورت په وینا د ټانګ ډزې هدفي او قصدي وي او د یوې نظامي بې پیلوټه الوتکې په وسیله د رژیم ځواکونو ځای معلوم کړی و. دوه تنه نور عربي ژورنالیستان مصطفی العباس او مصطفی الخلف چې د رژیم د مخالفانو لپاره د مطبوعاتو په برخه کې کار کاوه تېر هفته پرې د سوریې د رژیم طرفدارو ملیشو حمله وکړه. الخلف په سترګو کې ولګېد او زخمي شو او العباس د هوان په پارچه باندې په مخ کې ولګېد. دواړه په روغتون کې دي. دا نړیواله موسسه وایي چې د 1990 لمریز کال په پسرلي کې د بشار الاسد د رژیم په خلاف د ولسي پاڅون له پیله تر اوسه پورې دوه ژورنالیستان په سوریه کې وژل شوي دي. د موسسې د سوریه پر رژیم او طرفدارانو باندې غږ کړی چې د ژورنالیستانو خبریالان ژوند ته په درنه سترګه وګوري. خو د سوریه دفاع وزارت په دې اړه له تبصرې کول نه ډډه وکړه. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. یو سلو پنځه ویشت سومالیایي مهاجر چې په یوه کښتۍ کې سپاره وه په یمن کې د بې امنۍ له کبله د پنجشنبې په ورځ د سومالیا د بربیرا بندر ته ورسېدل. د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې او په یمن او سومالیا کې د چارواکو سره د همکاري په برخه کې انډیوالانو د دغه سمندري سفر بندوبست کړی و. خبریال لیزا شلاین په جنیو کې د یو ان ایچ سی آر له دفتره څخه په دې باره کې دا راپورټ رالېږلې دی.
د هغه وخت نه را په دې خوا چې د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې او د بشري چارو انډیوالانو یې په 2018 کال کې د ستنېدونکو مهاجرو لپاره همزمان پروګرام پیل کړ. دا له یمن نه د سومالیې مهاجرو د لیږلو 3 ځل دی. تر دې نیټې پورې تقریبا 4300 سومالیایي مهاجر بیرته وطن ته ستانه شوي دي. لا تر اوسه په یمن کې د سومالیا د 1,400,000 برخه مهاجر ډیره دي چې په خپل هیواد کې له جنګ او قاطع نه دغه هیواد ته مهاجر شوي دي. دوی یو ځل په یمن کې امنیت پیدا کړی و، هغه اوس له منځه تللی دی. په امن کې 4 کورنۍ جنگ دغه هیواد په داسې یو څه بدل کړی دی چې ملګري ملتونه د نړۍ تر ټولو نه ناوړه بشري ستونزه یادوي. مهاجر مخ په زیاتېدونکې توګه د ناامنۍ احساس کوي او په داسې حال کې چې په امن کې شرایط مخ په خرابېدو دي په خپل ژوند ویریږي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې نطاق بابر بلوس وایي او ډیر مهاجر د مشکلاتو سره مخامخ دي او اساسي ضرورتونو ته لاسرسی نه لري. د امریکا غږ ته ویلې دوی د ناامنۍ احساس کوي او غواړي چې له دغه هیواد نه ولاړ شي. بابر بلوس خپلې خبر ته دوام ورکوي او وایي
With the conflict going on in Yemen, refugees have been targeted. We just recently last week announced civilian casualties, including refugees. Life is becoming tough, and the situation inside Yemen is worsening. Many of these refugees are coming from
da se hal ke che pa Yemen ke jang rawan de mahajir hadaf girze dil de mang faqat pa de ter hafta ke de mahajir pa gardun milki talafat elan kar ژوند مشکل کېږي او دننه په یمن کې وضع خرابېږي او ډېر له دغو مهاجرو نه تماس نیسي چې وطن ته په بیرته لیږلو کې ورسره مرسته وشي. بلوس وایي دننه په یمن کې یو این ایچ سی آر او انډیوالان یې د سومالیې د مهاجرو سره د هغو اسنادو په جمع کولو کې مرسته کوي چې دوی ورته ضرورت لري او ترانسپورټیشن او مالی مرسته ورسره کوي چې خپل وطن ته بیرته ستنېدل ورته اسانه شي. دی وایي کله چې دوی سومالیا ته ورسیږي د بیرته ستنېدونکو سره مرسته کیږي چې د خپلو ټولنو سره یوځای شي او د دوی سره د خپل نوي ژوند په پیل کېدو کې مرسته هم کیږي. بلوس وایي دا د راستنېدونکو مهاجرو پورې اړه لري چې چیرته غواړي ولاړ شي. ځینې خپلو پلارنیو کلو ته ځي او د نورو لپاره کلي نه هم نه دي او مغدیشو ته ځي چې خپل نوی ژوند له سره پکې پیل کړي. د منی چې سومالیا لا تر اوسه د جنګ بې ثباتۍ او قاطع سره لاس او ګریوان ده او په لومړي سر کې د هغه عوامل دي چې ډېر سومالیایان یې مجبور کړل چې امن ته مهاجر شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د سهارنی خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی جو په لنډ وخت کې به دری خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوسئ.